درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم او لمړی مورا بولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتو یو تازه راپور کې راغلی ل گاونډیو هیوادونو استل شوی افغانان چې د طالبانو تر واکلاندې افغانستان ته شل شوی د شکنجه توقيف او د جنسیت پر بنسټ د زورونی له خطر سره مخامخ دي په دې راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما او د ملګرو ملتو د شری حقونو لوی کمشنری په ګډه خبر کړی د یو شپیر ستنو شویو د شکنجه وهلو جالیه اعدامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو لمړی لاس روایتونه راخستل شوې دي. راپور د نه څلوېښت کسانو سره د مرکې پر بنسټ جوړ شوی او تر ټولو زیان ګالی ډلې شزیون جونې د پخوانی حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي خبریالان او د مدني ټولنې فعالان بلل شوي دي. په راپور کې همداراز راغلي دا موندنې د هغه نړیوال اصل ښکاره سرغړونه ده چې له مخې هیڅوک باید هغه هیواد ته بیرته ونه لیږل شي چې د شکنجې تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخامخ وي. یو شمیر افغان رسنۍ او خبریالان وایي چې طالبانو خپل یو پلوي دینی عالم شیخ عبدالسمی غزدوی نیولی دی. افغان خبریال سمی یوسفزی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان رواني چاري څاري پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې مولوي غزدوی نږدې یوه اونۍ مخکې له خپل دینی مدرسې نیول شوی او د طالبانو د حکومت یوې نظامي محکمې په 15 ورځې بند محکوم کړی دی. یو شمیر نورو رسنیو هم د مولوي غزدوی د نیول کېدو پرونه ورکړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکو یا د مولوی غزنوی خپلوانو د نوموړي په نیول کېدو څنګه دی ویلي. عبدالسمی غزنوی د طالبانو ملاتړی دینی عالم و چې وخت په وخت په احتیاط د جنود د تعلیم او عصري زده کړو ملاتړ کاوه او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر پالیسي او نیوکې کولې. نوموړی همداراز د پاکستان د دولت پر ضد انتقادي تبصرې کولې. د ویل ویدلې مسافر وړونکو الوتکې ماتې ګډې چې نه څلوېش کسان پکې سپاره وو د روسیې په لری ختیس تیندا شهر ته نږدې د یوې غونډۍ په لمنه کې موندل شوې دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن دغه خبر تایید کړ. د پېښې له ځایه د روسیې د دولتي رسنیو لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د الوتکې ټوټې د یو لوی ځنګل په منځ کې پرتې دي او لا هم ترې لوګي خېشي. انټرفاکس خبری اژانس د بیړنیو خدماتو د سرچینو په حواله ویلي لمړنۍ چیړنې شي چې د الوتکې له غورځېدو څوک ژوندي نه دی پاتې شوی. سرچینو ویلي چې د پېښې په سیمه کې هوا مناسبه نه وه. د روسیې د لری ختیځ ترانسپورتي ادارې ویلي د کښېناستو په محل له کنټرول سیستم سره د الوتکې اړیکې پرې شوې وې. د چارواکو په وینا د الوتکه له بلاګو وشچنسک شاره چې د روسیې او چین پر پوله موقعیت لري د تیندا شار په لور روانه وه. او انګلستان به راتلونکی کال د کرکټ د ټیسټ سیالیو لپاره د نیوزیلند او پاکستان لوبډلو کوربه وي او د هند او سریلانکا لوبډلې به هم د هیواد ته د یو ورځنیو او شل اوور سیالیو لپاره سفر وکوي. د انګلستان کرکټ بورډ دا خبره د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. د انګلستان د کرکټ بورډ د پلان له مخې انګلستان به د جون په میاشت کې له نیوزیلند سره درې ټیسټ لوبې وکړي چې لومړی به د لارډز په لوبغالي کې ترسره شي. د پاکستان لوبډله به هم د اگست په نیمایي کې انګلستان ته ولاړ شي او هلته به درې ټیسټ لوبې وکړي. همداراز د هند او سریلانکا لوبډلې چې د راتلونکي کال د شلو ور نړیوال جام ګډ کوربه توپ کوي انګلستان ته به د یو ورځنیو شلو ور سیالیو لپاره سفر وکړي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. لمړی موزه سپات څاروان د دې سات خبرونو ته پام راوړم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای د دوی په زندان کې د برېټانیي بندي جوړې ټول حقونه خوندي دي. شغل متقی چې نن چهارشنبه د رسنیو په مرکز کې د بهرنیو چارو وزارت د یو کلن ولاست راوړنو پاره په یو غونډه کې خبري کولې وویل په زندان کې د برتانیي جوړي ټول بشري حقوقونه خوندي دي او لخپل کورنۍ سره په تماس کې دي. د متقی په وینا تر اوسه د دې برتانیي جوړي د خلاصون مراحل تکمیل شوي نه دي، خو ټول روغتیایي خدمتونه ورته برابر او د خلاصون هڅې روان دي. اتیا کلن پیټر رینولز او شزه باربی له سباندې 1200 راهیسې په پولی چرخی زندان کې بندیان دي. د جوړې میاشتوان دي له برتانیي رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو زندان دوزخ ته ورته بللی او ویلي و چې له خطرناکو زندانیانو سره بندیان دي. د جوړې له 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ریبلد په نوم مؤسسې له لارې په روغتیایي، تعلیمي او رغنیزو چارو کې خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له 4 کلن ځنډ وروسته د جرمني په بن ښار کې د پاسپورټونو د چاپ لړۍ پیلوي. دغه وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد نن چهارشنبه پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي، ډېر ژر به په بن ښار کې د پاسپورټونو چاپ پیل او په ټولو اروپایي هیوادونو کې به د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو ته پاملرنه وشي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو د حل کولو خبره کوي چې د جرمني حکومت روانه اونۍ د طالبانو دوه قونسولي کارکوونکي په بن او برلین ښارونو کې ومنل. د جرمني خبري اژانس راپور لمخې دغه دوه قونسولي کارکوونکي پرون جرمني ته رسیدلي وو. جرمني د اروپایي اتحادیې لوبنانی غړی هیواد دی چې د طالبانو قونسولي کارکوونکي مني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرنیزو توکو د ترجیحي تعرفو پر کمیدو سلا وشوه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پانه کې لیکلي، د هوکړې له مخې د افغانستان له لوري پاکستان ته پر 4 قلمه صادراتو او له هغه ځایه هم په 4 قلمه وارداتو لګول شوي تعرفې چې مخکې 15% وي و به سلنه تراټیټی شوی دی. د افغانستان په صادراتو کې انګور، انار، مڼې او رومیان، او له پاکستان په وارداتو کې ام، کینو، کیلی او کچالو شامل دي. دغه حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د برسیل احمد الله زاهد او د هغه د پاکستانی سیال جاوید پاول ترمنز لاسلیک شوی دی. پر کرنیزو توکو د تعرفو کمیدل د اگست میاشتې لپاره عملی کیږي. اروپای ټولنه وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري پر دې ټولنه د لګول شویو لوړو تعرفو او سوداګریزو ستونزو پر حل لارو او متقابلو اقداماتو کار کوي. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د اروپایي کمیسیون په حواله راپور ورکړی چې د دې ټولنې غړي هیوادونه له امریکا سره د سوداګرۍ په خبرو اترو کې د یوې پایلې د ترلاسه کولو په تمه دي. ټاکل شوی دی د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ کمیشنر ماروس سیف کوویچ نن ماسپښین د امریکا د سوداګرۍ له وزیر هاورد لوټنیک سره د لوړو تعرفو په اړه خبرې وکړي. امریکا له اروپایي ټولنې د توکو پر صادراتو 10% او د دې ټولنې د پولادو پر صادراتو 50%، د المونیمو پر صادراتو 25% او د موټرو پر پرزو 10% تعرفه لګولې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو د میکروفون ساسو د خبرونه درنو او عزت من اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په د خبرونه کې مونن هر کله کوم. د په هټونو په چوکاټ کې د چیرونو په اهمیت د ژغی شو علمي چیرنه د په هټونو یو اساسي برخه ده چې د علم او پوهې د پراخیدو نوښت او حلارو د مندلو او د ټولنیز پرمختګ لپاره ډیر اهمیت لري. چیرنې یوازې د معلوماتو راټولول نه دي، بلکې د پښتنو مطرح کول، د حقایقو سپړل او د موجودو ستونزو لپاره نوی حلاري مندل دي. په عصري نړۍ کې په هانتونونه یوازې د تدریس ځایونه نه بلل کیږي، بلکې د چیرنو بنسټونه هم دي. پرمختللي هیوادونه لکه امریکا، جرمني، فرانسه، جاپان، چین او بریتانیا هر کال میلیارډونه ډالر د خپلو پوهنتوني چیرنو لپاره ځانګړي کوي، ځکه دوی پوهیږي چې د هرې علمي چیرنې تر شا ممکن یو ستر اقتصادي، تخنیکی یا ټولنیز بدلون پروت وي. په پوهنتونونو کې چیرنی نه یوازې د استادانو او محصلانو علمی ظرفیت لوړوي، بلکې د هیوادونو د سیالۍ ځواک پیاوړی کوي. د ساينس، ټکنالوژي، طب، زراعت، اقتصاد او ټولنیزو علومو په برخو کې د چیرنو لارې د انسان ژوند اسانه شوی، د ناروغۍ او درمل پیدا شوی او د ستونزو هواری ته لارې هواری شوی دي. د ډیرو په باور په ځانګړي ډول د درېمې نړۍ هیوادونه چې لګڼو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي، باید علمي څیړنو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو خپلې ستونزې د داخلي تحلیل او تحقیق له لارې وپیژني او حل یې کړي. څیړنه د علمي پراختیا، اجتماعي حل لارو او ملي پرمختګ بنسټ دی. پوهنتونونه باید د څیړنو د هڅونې لپاره لازمي اسانتیاوې، بودیجه، روزنیز فرصتونه او مناسبه فضا برابره کړي چې محصلان او استادان وکولی د خپل هیواد او بشریت د سوکالۍ لپاره رغنده او ابتکاري څیړنې ترسره کړي. په روانه خبرونه کې د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاند زموږ ملمه دی. له هغوی سره په دې خبرې کوو چې د افغانستان پوهنتونونه تحقیقاتو ته څومره پام کوي، د نړۍ په نورو هیوادونو کې د علمي تحقیقاتو وضعیت څنګه دی، او آیا افغان محصلان چې د خپل هیواد په پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي او د تحقیقاتو لپاره شرایط ورته برابر نه دي، په اوسنی آنلاین نړۍ کې د نړۍ د نورو پوهنتونونو او علمي مرکزونو په تحقیقاتو کې برخه اخیستلی شي؟ را سره اوسه په دې خبرونه کې او زمنن د واتس اپ له طریقه او د ټلیفون له طریقه زموږ سره تماس ونیسئ. البته که د موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر څرګندوي، لومړی استاد پیژند ته ورځو. استاد، تاسو ته هرکلی وایم. سلامونه
تاسو او استاد درجه
دلاري ټول او ریډون کته. سلامات اوسه. بله پښتنه مو مطرح کړه. بله پښتنه، دا چې ولې څېړنه د تدریس ترڅنګ دومره مهمه ګڼل کیږي؟ زموږ په پانتونونو کې کله چې پانتون ته څوک ځي، یوازې د تدریس په برخه کې، د درسونو په برخه کې فکر وي، د څېړنې په اړه ډیر فکر له محصلینو سره نه وي. ولې دا مهمه ګڼل کیږي؟
په افغانستان کې موږ کولای شو چې ووایو چې داسې یو ذهنیت په علمي موضوع او په پوهنتونونو کې، حتی د استادانو او د پوهنتونونو د ځینو پوهنتونونو البته د ادارو ترمنځ موجود دی، چې پوهنتون یوازې داسې یو ځای دی چې هلته باید محصل راشي پر یو چوکۍ باندې کښېني او استاد، یو څوک چې د استاد په نامه باندې راځي، د تورې دړې یا د سپینې دړې یا تختې مخ ته درېږي، هغه ته باید غوږ ونیسي او هغه چې څه وایي یا څه پر تخته باندې لیکي دیا باید یا دایا باید لجان سره نوٹ کی او په امتحان کې او بهو چې چې استاد ویلی دی هغه بیرته د امتحان په پرچا باندې ولي کی، چې دا یو ډیر کلاسیک تعریف دی. اما په نور نړۍ کې حالت بدل دی. په نور نړۍ کې پوهنتون د پونتون یو تعریف دا دی چې پونتون معنا د ذهن د پراختیا مرکز، پونتون معنا د یو څه په اړه باندې دقیق، عمیق او انتقادي او تحلیلي فکر کول. استاد یوازې د دغه فکر د انسجام او دغه فکر ته درونه پور کولو یا دغه فکر د ځلولو یو وسیله ګڼل کیږي. نور د محصل اړ نه دی چې هر څه استاد سره او پټو سترګو ومني او څه چې استاد ویني دغه د سب امتحان په پچا باندې ولیکي. او استادان هم په دې باندې پوهیږي چې څه ډول تدریس وکي او د کومو میتودونو څخه د محصل د ذهن د پراختیا لپاره کار واخلي، نه د محصل ته د درس ورکولو، د درس محصل په شوونځي کې یا زموږ په اصطلاح سره په مکتب کې دا کړی دی. نور محصل باید دې ځای ته رسېدلی چې پوهنتون ته راځي او دې د دغه ټولو پړاوونو چیرېږي هغه باید دې سطح ته ذهني سطح ته رسېدلی چې هغه نور خپلې ذهني پراختیا ته وده ورکړي. نه دا چې تعلیم زده کړي د تعلیم پوهنتون د تعلیم ځای نه دی، پوهنتون د تحصیل او د ذهني پراختیا ځای دی.
بله ډیر مننه استاد. مخکې تر دې چې په نور نړۍ کې د څېړنو په اړه خبرې وکړو، کلنډ اول وایي چې زموږ په دې هیواد په پوهنتونونو کې کوم ځای لري څېړنه؟
تر کومه ځای چې زه عملي تجربه لرم او ما په د جمهوریت په وخت کې البته هم محصل پاتې شوی یم، هم په خصوصا په دولتي پوهنتون کې، هغه داسې پوهنتون چې هغه مرکزي پوهنتون د کابل پوهنتون، او دغه وروسته مې دا ویار درلودی چې زه تدریس وکړم په مختلفو زماني مقطعو کې. زما د تجربې پر اساس باندې د افغانستان وضعیت لا هماغه د تیرو لسیزو په شان باندې، یا د زه نه پوهېږم چې زه د درېیمې نړۍ نوم ورکم که نه کوم ور نه کوم. اول دا چې زه فکر نه کوم چې اوس هم د افغانستان په څیر پوهنتونونو کې داسې یو وضعیت یا داسې یو ذهنیت حاکم وي چې محصل باید یوازې او یوازې خصوصا له بده مرغه په دولتي پوهنتونونو کې د استاد خبرې زده کړي، ویلې کې په کتابچه یا په نوټ کې، او بیرته د امتحان په ورځ باندې پر د امتحان پر پارچه باندې استاد ته انتقال کړي او استاد هغه ته نمرې ورکړي. زه ځان ته دا نه سم ورکولای چې په بل هیڅ هیواد کې چې زموږ په جغرافي زموږ په گاوند کی از موږ په سیمه کې هغه پراته دي ورته اقتصادي وضعیت لري، اگر دا سی یو حالت سره مخ یې. خو د افغانستان پونتونونه راسو دي ته چې پر تحقیق او پر څېړنې باندې څومره باور لري، هلته وضعیت ډېر ښه نه دی. او بیا هم وایم چې خصوصا په دولتي پوهنتونونو کې ځینې پوهنتونونه و چې په وروستیو وختونو کې په وروستیو کلونو کې خصوصي جوړ شول، او د هغوی محصلینو سویه یو څه لوړه وه، استادان یې په بهر کې زده کړې کړې وې او د بهر تجربه یې راوړې وه افغانستان ته، او نړیوال معیارونه یې ادا کړل تر څو سره بلد وه. یو څه امیدواری چاته ورکولای شوی چې دوی پر یو شلو روان دي، اما اوس خو له بده مرغه هر څه بیرته په ټپه ولاړ دي او بیرته په صفر کې سوله.
بله ډیره مننه استاد، بس ته دوام ورکو. خو په دې منځ کې څو اوریدونکي شته، وګورئ چې دوی څه وایي. مهرباني کوي اول اتل صاحب تاسو یاست.
قربان سم محترم اسمت سروان صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول قدر من اوردون تمام خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
سلامت اوسه مننه، مهرباني کوي.
قربان سم سروان صاحب محترم، خدای دې مغالي نه بده ان شاء الله. سروان صاحب زکه زده شباب صاحب محترم
استاد کندونی پات مسم پای مننه سید،
یو سلام استاد ملما تمام محترم اسمت سروان صاحب. دلته په افغانستان کې یعنی په هلمند ولایت کې دا پوهنتونونه مثال که دولتي دي که شخصي دي، دلته پاملرنه نه وته کیږي، لیکن خبره ده چې زما د حکومت دا غوښتنه ده محترم اسمت سروان صاحب چې پر دغه باندې دوی مثال د خبرې تار وکړي، ورته دغه پوهنتونونه وګوري، دا شونځي وګوري. یعنی دلته د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ یو انځور تاسو در کوم سروان صاحب، چې هغه دا کوشنان دلته مثال د خبرې درس او تحصیل پکې کې ذکر پکې کې لیکن شاګردان ته د خاص دغنه کې توجه نه کوي ساروان صاحب محترم په کاته ماشا چې دی کړه دولت ته خاص ورته والا دي معلومینو ته مثال د خبرې د بل خاص والا دي خپل ماشا ته سرګن ولې دي کوشش وزار نه باسي دي ماشمان تر نو په کار د حکومت لپاره دا چې مثال د دولتي کلینیکو دغه ته پانتونو ته مثال د خبرې دی توجه کې کار وکړي چې دا وسره کم درس او تحصیل لا ماشمان ته ورکی کوشش کاږي زار باسي کنه باسي ساروان صاحب
بل صاحب ډیر مننه تل صاحب اوس بو ګورو چې بل اوریدون کې مو شاغلای اسامت سوي مهرباني کوي
سلامونه سروان صاحب محترم ته او بهروز صاحب
سلامت اوسې ډیر مننه مهرباني کوي صاحب
مننه سروان صاحب زبرات هم یو چې جمهوریت رنگ سود پانتنو د مکتب رنگ د سره پیکاسو یعنی مدرسې پر مخ لاړی او بل د سده چې و خصوصی پانتونونه چې دی هغه خو خلک مسکینان دي وطن لري چې خپل ماشومان یې ورواچی هلته درس پښتو وایي او دولتي پانتونونه خو نه داسې دي چې غداری ډېرې پښکې شروع دي یعنی داسې چې یعنی روپۍ هغه دغه ته ماش ورچالان یې هغه دغه ته او دوی خپل سم زده کړه نه ورکوي ماشومان نو یا د ځوانان ته سم پاملرنه نه ورته کوي والا ما خپل ورځ تیری او بل داسې چمنه شروع دي په دا مکتبو کې چې اندې معلمې دا تیسکوټ چې ماشومان ته د چاو د پاره ورکول کېږي دا په تو ته وایي چې دا په تو یې سکوټ یا خپل په کور کې خوري او سره په دکان کې ورته جوړ کړی خوري نو بارا دا رقم چې کار تر شروع نو بارا د افغانستان پر مختګ څنګه وسی حکومت هم پاملرنه نه ورته کوي دولتي پونتونه نه داسې خصوصي ګران دي
ډیر مننه کور دی ودان یو بل اوریدونکی به وورو بیا به استاد ته ورشو کټوازی صاحب تاسو یاست مهرباني
عبدالله دانشم کابینه اړیکه در سره نیولې ده
مهرباني
غوښتل مې اول د موضوع په اړه باندې یو نظر شریکم دی هغه نورسته تاسو لمهلمنه یو پښتنه وکړه
ډیر علي مهرباني
د موضوع په اړه باندې مې تر ډیره په نظر دا و زختل دي کابل فنتون فارغه ما د حقوقو د څنګه نه تر ډیره پوری چې ما په کابل پانتون کې ولیدل یو ماسل په څلور کال کې دومره څه نشي زده کولای لکه په یو تحقیق کې چې دای څه زده کوي ځکه چې هغه ته په تحقیق کې کته یو څه زده کوي او سبا ته هغه ټولګي ته راوړي یا یو بل ځای ته راوړي دا تر ډیره د تا په ذهن کې او په دې کې پاتې کېږي ډیر مثبت تاثیر لري عموما په ماسلینو کې او لاغه نورسته دا تحقیق یو داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي چې سبا ته کولای شي د هغه نه یو نور څه استفاده وکړي ټولنې په درد وخوري په عموم کې د نړۍ چې دومره پیشرفت کړي لکه څنګه چې د تاسو په خبرو کې ما واورېدل تر یو حده تر ډیره پوری دای تحقیقات او برکت ده خو لبد امرغه په افغانستان کې د برخې ته البته هیڅ توجه نه ده شوی او دا برخه ډیره کمرنګ ده دا یوازې په ماسلینو کې نه حتی د پنتون په استادانو کې مالیدل دي چې دوی تر ډیرو لوړو رتبو پورې په پلمې رتبو کې البته رسیدلي دي خو د دې تحقیقات البته یا ډیره کاپی پیسټ دي یا داسې څه نه دي چې دوی ټولنې ته وړاندې کې چې هغه دوی خپل تولید وي خپل تولید موږ البته تالیف او تصنیف دی کنه موږ تصنیف ډیر کم لرو ډیر یا تالیفات دي یا د نورو کتابونو دی یو موضوع اړوند یو څه راټول شوی دی موږ ژبه ته ژباړل شوی خو تر ډیره دام خې دی په دې هم موږ باید اکتفا نه وکړو دې برخې ته باید دولت جدي توجه وکړي حتی که موږ تاسو خپل د علومو اکاډمي وګورو په افغانستان کې چې د علمي تحقیقاتو مرکز بلل کېږي تر ډیره پورې تاسو ورشي هغه ته آثار وګورئ په کال کې کوم آثار وړاندې کېږي د ګوتو په شمار تصنیف شوی آثار موږ تاسو هغه ته نه لرو نو تر ډیره پوری په افغانستان کې د برخې ته هیڅ توجه نه ده شوې او د برخې ته باید جدي کار وشي نو او عموم کې کدا فشار په مسلینو باندې راوړل شي یو خو به زمونږ او تاسو آینده نسلونه کو روزل شي ډیر لټ منا مخته کیږي چې دوی هر څه په استاد پوری وتړي هر څه په چفتر پوری وتړي په افغانستان کې تر ډیره پوری د درس محور یوازې کتاب او چفتر دی چې په دې کې مسلین هیڅ کله کومې موخه اهداف چې دوی لري او هغه رښتیا چې دوی په صحیح معنا باندې ځکه دوی نشي کولای چې یوازې له چفتر او د کتاب نه داسې کومه غواړي چې یو خره اتلونکي او روخانه راتلونکي ولرو چې ډیری د افغانستان د زده کوونکو مسلینو یو جدي مشکل دی دا چې دوی کله له پانتون نه فارغيږي یوازې تیوري کې یو څه زده کړي په عمل کې دوی هیڅ نه لري حتی موږ تاسو چورته سکلز یا نور مهارتونه دوی د خپل پانځي نه خواته نه ځي چې یو جدي مشکل پاینده کې دوی ته دا په وظیفه او نور اخونو کې د کار په چاپیریال کې چې سبا ته راځي حق حیران وي چې دا زه اوس ته وکم ما خپلور کله زحمت وستل نو دغه نو وروسته دا مشکلات ډیر دي او پښتنه مې دا د ایتاس د ملمنه چې افغانستان ته اول په دې برخه په افغانستان کې تحقیقاتو ته خاص په اکیډمیکو مرکزونو کې چې هغه پانتونو نه دي ولې دې برخه ته توجه نه ده شوی او څه باید وکړو چې دې برخه ته توجه وشي
ډېر زیات مننه دانش صاحب کور دی ودان سلامت اوسه نو وسپور شو استاد پیژانت استاد د دانش صاحب د خبرو په اړه څه وایست او دوی وایي چې توجه نه ده شوی متاسفانه او ځکه دا پښتنه بیا پکې زیاته کمه چې آیا په افغانستان کې په پوهنتونونو کې تحقیقات ته کومه بودیجه هم شته یعنی په خوا کله چې تاسو هلته وی واو کنه مهرباني وکړئ
مننه د ټولو اوریدونکو څخه د دې نظریاتو څخه کراسم مستقیما پښتني ته ستاسو پښتني ته د اوریدونکو پښتني ته د لازمه غنمه چې موږ یو ځل د افغانستان د زدکرو سیستم ته یو ځل اند نظر وکړو بیا موږ کولای شو چې نسبتا یو شی نتیجې ته یو شی نتیجې ته ورسیږو کته سو غوري د افغانستان د زدکرو سیستم هغه سیستم چې هغه په نور نړۍ کې تر ډیره پوري نو د کار لیدلې دي او هغه په دې معنی چې د شونځي څخه موږ خپل کو لومړی خو د سین چې ټاکل شوی دی په افغانستان کې چې ماشوم چې وکلن سي باید په رسمي ډول په دولتي شونځي کې داخل سي او د لومړي ټولګي څخه خپل کې دا د سین معیار اوس په ټول نړۍ کې تقریبا خصوصا په اروپا او په پرمختللې نړۍ کې څلور کلنۍ تر راټیټ شوی دی یعنی ماشوم کولای شي چې د څلور کلنۍ څخه د په لومړي ټولګي کې کښیني او خپل زده کړې پیل کړي دا په دې معنی چې د زده کړو په دا اساس کې نور نړۍ تر افغانستان درې کاله مخته کام اخلي د دې ترڅنګ په شونځي کې دا د شونځي نصاب چې دی دا ډیر کله چې وایم جابرانه او غیر منطقي او سرسامون کې نصاب دی د اول ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې خو خیر دا ومنو چې ماشوم باید اساسات د ټولو ژبه د ټولو شان اساسات د ژبه اساسات یو څه ساينس او یو څه تخنیک او د اجتماعيات اما کله چې خبره د کالج یا منځنی شونځي ته رسیدي نور ماشوم یا یازده کوونکی مجبور نه ده چې خپل ذهن د ټولو موضوعاتو په اساس سره زوبالدانی وګرځي او نشدر د هر څه څخه باید زده کی او جبران یې باید زده کی دلته د دې سند د دې تقاضا کوي چې دوی د خپل اخلاقي او د خپل ورچا پر بنسټ باندې دوی باید پریکړه وکړي چې کومه خواته غواړي چې خپل راتلونکي علمي سفر وټاکي واړه چې د ساينس په برخه کې پرمختګ وکړي او خپل زده کړې ته دوام ورکړي او کده اجتماعي علومو دلته باید د دې سیوی معلومه سي او هغه معیارونه چې پنړي کې اوس ورڅخه کار اخیستل کیږي هغه مراعات سي او هغه ته پام وسي او کار ورڅخه واخیستل سي او د نیم ټولګي څخه ورسته باید د درې کال نتیجې کې د نیم لسم یو لسم دوه لسم څلور کاله درې کال واسي د لسم یو لسم دوه لسم دا د عالیه سي دوره ده دلته باید دی خصوصي زده کړی او خصوصي زده کړې په دمانه چې دی خپل مسیر چې ټاکلی دی په هغه کې باید مشخص پاتې شي نه دا چې هم بیولوژي زده کړې هم کیمیا زده کړې هم تاریخ زده کړې هم جغرافیا زده کړې هم مثلثات زده کړې او هم کمپیوټر او اجتماعيات او ټول زده کړې دا د یو بشر دی او انسان د واسط څخه اصلا وتلی کار دی دا تجربه شو دلې چې دا میتود اصلا کار نه ورکی یو خود دی علاقه په اصلا سره هغه دی ورچا په دا شرایط کې وجل کیږي او ځپل کیږي کوم دا چې دا امکان نه لري چې دا ټول کې دی ماسترز دی او اول نمبر جو فارغ سی یا په دې نمبر باندې فارغ سی د دې ورسته د کانکور دا سیستم چې اوس دی دا په ټول نړۍ کې اوس تقریبا لمنځه تللې دي د کانکور په ازموینه کې هم دا شان چې د باید ذکر دي ویلې دي دا ټول باید په ټول امتحان ورکړي د تاریخ او د ژبو څخه نیولې دا بیا تر سرپمیرو سپایو د ټولو پورې دی چې دا اوس ورته شونځي کې شامل شوی دی طالبان دره تاکسه دا ټول باید د ځدکه او څو پورې چې دی ولارسې پونتون ته لار پیدا کړي ولی کم دلیل د دې منطق په کم ځای کې دی لکه څنګه چې موږ کې یادونه وکړه دی باید پونتون ته د تاک د پاره یوازې په هوو مزامینو کې امتحان ورکي او خپل ورتیا وشي چې هغه د د لسم څخه تر دوه لسم ټولګي پورې زده کړی دی او هغه د دوه تخصصي مضامین یا تخصص ساحه ده او په دې توګه باندې د وروسته کدی دا ورتیا ولري او دا ورتیا وشي لاس پونتون ته نه ماجه زده کړته یا اجز زده کړته د نمبرو او ورتیا پر بنسټ باندې څه ټاکل کیږي د دې ترڅنګ په پونتون کې موږ ته تحصیلي نصاب چې دی هغه ډېر نیمګړتیا لري زموږ تحصیلي نصاب له بده مرغه د ټولنې اړتیاو ته په کتو سره نه دی رامنځته شوی موږ تحصیلي نصاب د نورو اکثر برخو اداري او دولتي او اجتماعي برخو په څیر راکافي شوی دی یو بل چا مشترک شوی دی چې دغه مزامین په پونتونونو کې از موږ دغه مزامین په پونتونونو کې زده کول او تاسو هم باید استفاده او څه وکړي اما دا غیر منطقي ده د خلک چې فارغيږي د څلور کال یا پنځه کال یا اووه کال یا د خپل دوه کال دی خپل وخت دلته ځای کوي دی د پونتون ورسته دوی ته هیڅ دا ضمانت نشته چې په خپل رشته کې حکومت یا په ټولنه کې کار ورته پیدا شي په نور نړۍ کې په هر کال کې د هر کال په سر کې د هر تحصیلي کار په سر کې دا احصایا کېږي دا ارزونه کېږي چې موږ کومو پونځي ته اړتیا لرو موږ په کومو برخو کې څومره محصولونه ته اړتیا لرو د دغه احصایه پر بنسټ باندې دوی جذب کوي او خلکو ته فرصت ورکوي چې تحصیل وکړي خو په عین وخت کې دوی دا خلکو ته په دغه اول کال پوهنتون ته د تګ څخه مخکې دا ضمانت ورکوي چې که تاسو فارغ شئ تاسو په دغه برخه کې تحصیل وکړي یا تخصص واخلي تاسو د بعدمن کار پیدا کړئ یعنې ټولنې د پونتون سره په یو کوي ځنځیر باندې تړلې ده ټولنې اړتیاوې په یو کوي ځنځیر باندې تړلې دي مثلا په هالند کې د اوبو مدیریت ډېر سخت اړتیا ده ځکه چې هالند د یو داسې هوا دي چې هغه د بهر د سطح څخه اکثره برخې کښته دي او د اوبو مدیریت ته ډېر پام کوي او ډېر بودیجه مطلوبته څنګه کوي په پداره برخه کې هر کال زیات محصولات ترتیا لري زیات او کله چې محصول هم فارغ شي په پداره برخه کې د تکار پیدا کیږي مخکې د دې چې فارغ شي د دوام کال څخه د پونتون د عملی کار شروع کوي نیمه ورځ پونتون ته ځي یا مثلا په هفته کې څو ساعته پونتون ته ځي نور عملی کار شروع کوي او په دې توګه باندې د ټولې اړتیا او د پونتون زده کړې یو بل سره په یو کوي ځنځیر او په یو کوي تړاو سره تړل کیږي او د ټولنې د شهرازي او د ټولنې د پرمختګ لپاره کار او تخصص
بله ډیر مننه استاد. یو شی بل مم که یادم نکو، هغه د پدې جرمنی او اکثر اروپایي وادونو کې جمنازیم سیستم دی چې دلته هغه څوک چې واقعا داس وایي او ویلی شي هغه پرېږدي او نورو ته عرفي ور زده کوي. اما زموږ چې ټوله ځي پوهنتونونه وایي طبعا چې بیا ټولو ته خو کار هم نه پیدا کېږي، او له بلې خوا موږ په دا نورو هیوادونو کې ګورو چې کارګرو ته ضرورت دی. افغانان صرف ساده کارونه کولی شي، هغه کارونه چې له عرفي سره تړل دي هغه په هغه برخه کې مهارت نه لري، نو ځکه چې په افغانستان کې په دې برخه کې مسلکي ښوونځي نشته دا ډول خلک کم لرو. خو مخکې تر دې چې په دې هم خبرې وکړي، یو اوریدونکی لرو. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني صاحب، خیر بل اوریدونکی شته. دانش صاحب بیا هم را سره ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني صاحب.
شبر صاحب سلامت
سي. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
څنګه ورور شي؟ طبیعت ښه ده. جنباز کوچه د غزنی ولایت څخه.
کوچه صاحب، د پوهنتونونو کې د تحقیقاتو په اړه څه پوښتنه لري، نظر لري؟
خبره خدا ده شیبر صاحب، زه خو به د ښوونځیو په باره کې معلومات درکم. د ښوونځیو په باره کې دلته خو یو دا مشکل ده چې نظارت نشته. بعضی استادان یې په مکتبو کې کم دي. ښه، یو معلم یې مثال شل تنزیس نفره هلکان نو غوته هغه کله درس ویلی سي سد خلاصو. نو دلته باید کار په دې وسي چې دغو ته معلمانو ته ماشونه باید ور زیات کړي، او نظارت باید په وسي، په ښوونځیو باید نظارت وکړي چې درسو پورې علم ته ترجیح ورکول سي او خلک علم ته پام وکړي. نو له بده مرغه چې اوس خو ډېر دا علم دغه مکتبونو ته پام ډېر نه کېږي، نو دا باید وسي.
ډېره زیاته مننه، کور دې ودان، سلامت اوسئ. دانش صاحب، تاسې بیا هم کولی شئ که څه ویل غواړئ، مهرباني.
یو ته څاروان صاحب غواړم چې په دې موضوع اضافه کړم. هغه دا و چې پوهنتونونو کې لومړی باید په محصلینو دا فشار راوړل شي، خپله د استادانو لخوا نه دا تشویق شي، یا البته په یو دیکتاتورانه شکل باندې مجبوره کړی شي چې تر څو پورې دوی تحقیق وکړي. که یو څوک کول د هڅونې لار نه کېږي، هڅونه وشي، بیا که د هغه نه وروسته د هڅونې لار نه وي، مجبوره یې چې تر څو محصلین مجبوره شي دې کار ته، د یوې لارې نه نه د یوې لارې نه. او دویم دا باید په پوهنتون کې مونږ حداقل شپږ ورځې رسمي لرو چې مونږ پوهنتون ته درس ته ځو، حداقل یو دوه ورځې مونږ ریسرچ ته ورکو، چې یا باید په پوهنتونو کې مونږ صحیح نړیوال معیاري ریسرچ سنټرونه ولرو چې هر محصل هلته ورشي خپل ریسرچ وکړي. که هغه نه وي، حداقل مونږ یو څو خاص ورځې په خاصو موضوعاتو باندې د خپل فیلډ مطابق کومه رشته کې چې دی دی هماغلته باید ریسرچ وکړي. که مونږ او تاسو که نن غربي نړۍ ګورو، یا اروپا ګورو، یا امریکا ګورو، هلته چې ډېری نوي شیان کشف کېږي یا په نویو شیانو باندې ریسرچ کېږي، دوی یوه نتیجه یا ریزلټ ترلاسه کوي. هغه ټول په تحقیقاتو کې همدې د علمي مرکزونو استخراج دی. دا داسې د کوم بل ځای نه استخراجېږي. خو له بده مرغه په افغانستان کې که دا شی ونه شي، نو د محصلینو سوی به یې همداسې پاته وي چې ډېری په سیم کې د ګوتو په شمار نفر به وي چې هغه په خپله باندې کار وکړي. نور فکر نه کوم چې
ډېره مننه، سلامت
اوسئ. نور څه وکړي؟ نور څه خاص نه لرم.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. دانش صاحب، تاسو وایئ چې فشار پرې راوړل شي او مجبوره کړل شي محصل چې تحقیق وکړي، لیکن په ځینو هیوادونو کې خصوصا امریکا کې تحقیق په شوق خلک کوي، خصوصا محصلین. مثلا تاسو ته کولمبیا پوهنتون ومنلی، تاسو ته وایي که تاسو تحقیق کوئ، د تاسو د هغه فیس یوه برخه له دې طریقه تاسو کولی شئ برابره کړئ، یعنی ګټه حتی تاسو ته درکوي، ستاسو تحقیق اخلي په بیه، هغوی بیا په نورو مؤسسو مرکزونو باندې خرڅوي. نو البته په دې برخه کې باید زموږ خلک وپوهول شي چې تحقیق څه ګټه لري. دا پوهنتونونه هم البته اول په دې ګټې ځانونه پوه کړي چې تحقیق څه ګټه لري، او وګورو چې استاد څه تبصره لري. پېژان صاحب، مهرباني.
او کاکر صاحب کمی نوم سم
دانش صاحب، او بله بله
دانش صاحب، د فشار یادونه وکړه. زه خپل په تحصیلي برخه کې اته په ټول تعلیمي نظام کې د فشار او زور څخه کرکه لرم، ځکه چې ما عملا لدلي چې نتیجه یې منفي نه مثبته. اما دا باید ام ایر نه کړو چې په غربي نړۍ کې یا په پرمختللې نړۍ کې تاجک هم د هر چا د وسې کار نه دي، نه د هر چا څخه دا تمه کېږي چې باید تحقیق وکړي. اصلا تحقیقات چې دي هغه د ماستری په دوره کې یو څه جدي پیل کېږي، په بیچلر یا په لیسانس دوره کې ماستری سره آشنا کېږي، او په پی ایچ ڈی برخه دوره کې بیا نو عمیق تحقیقات کېږي، او وروسته د پی ایچ ڈی وروسته بیا نو هغه کسان چې هغه فیصله سره هغه متخصصین یې د تحقیقاتو، نو دوی د هر شي یو یو سیستم یو نظام جوړ کړی دی. دا که موږ داسې مثلا فرض کړو چې محصل چې کله د دولسم څخه فارغ شي او هغه موږ وچ دا دغه معیار کښې چې ته باید تحقیق وکړې، فکر کوم دا به هم ښه نتیجه ورنه کړي، او مخ پرته دې چې موږ ځان ته معلومه کړو چې آیا د ذهن د سویا د فیصله سره هغه علاقه تحقیق ته جوړ ده که نه ده جوړ ده. په دغه غربي نړۍ کې او پرمختللو هیوادونو نورو پرمختللو هیوادونو کې آسیایي هیوادونو کې په لیسانس دوره کې په محصل ته مختلف لارې پرانیستل کېږي، مختلف گزینې ورکول کېږي چې آیا غواړي چې عملي کارونه زیات وکړي د تحصیل تر څنګ باندې، او که یو څه په اصطلاح سره فکري او تحقیقي کارونه وکړي، هغه بیا خپله دا تصمیم نیسي او د هغه نمرو او د هغه نورو زده کړو ته
استاد. یو بل لارې سیمینارونه دي چې د سیمینارونو له لارې هم خصوصا په ټیټه دوره کې په نورو دنیا کې خو حتی په تر پنځم او شپږم صنف کې هم له شاګردان سیمینارونه ورکوي په یو موضوع ورته انتخابوي چې په دې ته تحقیق وکړه او راشه په صنف کې سیمینار ورکړه. دا د پایل د فکر کوم د تحقیق
پایل دی، اما موږ د دوی څخه باید تمه ولرو چې سبا دی نیو کشفیات باندې فیصله سره اتمن دی باید د لار تاخیر کې دي ته فیصله سره یو دریڅه پرانیزو چې دا هم یو لار ده کته غواړي چې په خپل اکیډمیکس یا علمي سفر کې مخته ولاړ شي. دا هم یو لار ده چې د نیو شان سره باید ځان آشنا کړي او نیو نظریې رامنځته کړي، وڅېړي یا کار باندې وکړي. اما دا کسان چې کېدای شي په دوی کې اتیا فیصد په لوړو زده کړو په وخت کې یا مثلا د محصلۍ په وخت کې دوی نه غواړي چې مثلا د دې سره علاقه نه لري چې تحقیقات وکړي. اما یو ښه پیل یې دی، تر کومه ځای چې زه د دې سیستم سره بلد یم او څارم یې د پریزنټیشن څخه یا د دې د پرنسرا سره د دغه وړوکي تحقیقي پروژې څخه د دې هدف دا دی چې محصل د نورو په مخ کې څنګه یا وبښي شاده یا زده کوونکي د نورو په مخ کې څنګه خبرې وکړي، څنګه د نور سره استدلال وکړي، د دې د استدلال قوه او د دې د فیصله سره ترسام وتل، د نورو په مخ کې ژغېدل او خپل نظریات څخه دفاع کول، د دې اساسي هدف دا یو شی دی. اما دا چې اصلي تحقیق او په لوړه سطح تحقیق
لپاره زموږ په وطن کې مواد څنګه په اسانه پیدا کیږي، او یو محصل که غواړي چې څېړنه وکړي څه ډول ننګونو سره مخامخ کیږي؟
زه فکر کوم په دا وروستي کلونو کې نیکمرغه موږ منابع نسبتا خپل حالت او خپل سویه سره برابر د منابعو کمی مو نه درلود، خصوصا د کسانو لپاره چې هغه محصلین چې له نورو ژبو سره په ځانګړې توګه له انګلیسي سره بلد وو، کولای شي چې د آنلاین کتابتونونو له لارې خپلو تحقیقاتو ته منابع ولټوي او وګوري او استفاده ورڅخه وکړي. اما دا چې په عمل کې څومره دا کار ته اهمیت ورکول کېږي او د دولت او د پونتونو او د علي تحصیلات د موسسو او د وزارت څومره دا هدف و چې باید تحقیقات ترسره شي، دا به بله مسله په هغه برخه کې کافي ستونزې وي. نو
پدول کوي راځي چې د منابعو په برخه کې درست، لیکن یو شمیر وای که په افغانستان کې څوک تحقیق هم وکړي چېرنې هم وکړي د عملی کېدو لارې بیا نشته، یعنی یوازې کډیره تور وکړي هغه د کتاب په شکل به چاپ کړي او پاتې بشي، اته ډیر ته دا زمينه هم نه مساعد شي.
عملی کېدل د تحقیق
یعنی عملی استفاده ورڅخه نه کیږي. مثلا یو چا په زراعت کې تحقیق وکړو، هغه صرف په هغه پوانځي کې خبره وشو او پاته شو، په عملی ډګر کې له تحقیق نه استفاده نه کیږي.
زه پوسولم، یعنی دا هغه دوام پړاو دی، اما اول پړاو چې دی اول قدم چې دی هغه تحقیق دی، هغه مهم دی، هغه باید وسی. اما دا چې څنګه عملي کې دا په دې پورې اړه لري چې دولتونه څومره د پام کوي او څومره دغه تحقیق د کړی دی، دا د ټولنې د هغه شته ننګونو او شته ستونزو سره څومره تطابق لري، څومره هغوی ته ځواب وایي، دا ډېره مهمه ده. مثلا که په افغانستان کې څوک د کښتۍ د جوړول په برخه کې د کښتۍ چلول په برخه کې تحقیق وکړي، دا به افغانستان ته څه پیدا ولري، ځکه چې افغانستان نو بوته لار لري او نو کښتۍ لري. دا هم ډیره مهمه ده چې موږ باید تحقیق وکړو، باید مخکې یادونه وکړو چې د ټولنې ضرورت باید پام وکړو چې هغه ته عملي لارې چارې ولټول شي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید دغه مسیر وټاکي او دغه مسیر خو دا انګیزه خلکو ته ورکړي چې په دغه برخه کې موږ تحقیقات ته اړتیا لرو او پونتونه باید په دغه برخه کې موږ ته تحقیقات وکړي، موږ بودیجه ورکوو، موږ هڅوو او موږ امکانات ورکوو. دا په دې معنی ده چې د حکومتونو او دولتونو ترمنځ او د تعلیمي موسسو ترمنځ باید همیشه او په هر وخت کې یو همغږي موجوده وي. که دا داسې بې همغږي مخته ولاړ شي نو نتیجه یې دغه کېږي، لکه تاسو یادونه وکړه، د تحقیقات په دې کې چې هغه به یا به زموږ د ټولنې اړتیاوو او ستونزو ته ځواب نه وایي، او یا به دولتونه په خبر وي او د دولتونو سره په همغږي باندې سي. نو دا یو دوه طرفه جاده ده چې باید
یو بل زو داده چې دا اکثره مهم تحقیقات، مهم علمی مجلې، نړیوالې مجلې، څېړنیزې مجلې خپروي. دا کار څومره د زموږ د محصلینو لپاره څومره ممکن دی، څومره اسانه دی؟ آیا دا کار کېدای شي؟ په کله چېرته داسې کار وشي، شاید له دې طریقه دوی ته عاید هم په لاس ورشي.
دا کار زما په نظر باندې مهم دی او شنی هم دی. د اوسنی ټکنالوژیکي وسیلو، انټرنیټ او د لارې چې زموږ محصلین او هغه کسان چې که محصلین هم نه چې هغه د تحقیق سره علاقه لري او غواړي چې واقعا تحقیق وکړي، دغه تر ټولو مهمه دا په دې برخه کې غواړم یادونه وکړم چې دا یو علاقه ده. تحقیق اسانه کار هم نه دی، تحقیق ډېر مطالعه ته اړتیا لري، تحقیق ډېر پیسرا سره دقت ته اړتیا لري او وخت ته اړتیا لري. نو که څوک محصل هم نه یا مثلا فارغ سوی یا استاد یا بل د څوکي چې هغه په دغه یو علاقه، دغه یو مینه لري، کولای شي چې نړیوالو ژورنالونو ته مثلا خپل لیکنی یا خپل چیرې واسطې او دغه څخه زده کړو کې او هغه ساته باندې خپل ځان په اصلاح سره مطرح کړي. خو مهمه دا ده چې موږ باید همیشه کله چې تحقیق کوو، ما یادونه کړې ده چې موږ باید لومړی د خپل ټولنې ستونزې، د خپل ټولنې مشکلات، د خپل ټولنې ربړي په پام کې ونیسو او پر هغه باندې تحقیق وکړو. دا به دوه ګټې وکړي، یو به مو هغه علمي په اصلاح سره کار تر سره کړي یا علمی مسولیت په متر سره کړي بل بدای چې موږ به د خپل ټولنې لپاره یو څه کړی او نړیوال مو د خپل ټولنې د یو لیویستون څخه خبر کړي او دغه پام موږ تر هغه ولې موږ نشو کولای چې هر څه په نړۍ باندې وروته پو او هر څه د نړۍ څخه تم وو چې دې ته موښتین دی راځي موږ ته دې څېړنې موږ دې موښتین دی راځي تاسو د بشپړ ستوند دي مقالې علمي جورنالونه ته ولیکي او ورواز دي موږ هم باید د تحصیل کاندار کشر په صفات باندې یو څه د مسؤلیت احساس وکړو او هغه څه چې موږ دا کړی دي خیر کا په لومړي قدم کې کېدای شي په هغه معیارونو باندې چې هغه په علي نړیوالو جورنالونو کې خبره سي یا په اصلاح سره په ټول معنا باندې په ټول پرای خو د یو ځای څخه باید پیل کړو او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید په داخل کې په کور دننه کې تحقیقات ته باید ځانګړې پاملرنه وکړي ځانګړې بودیجه ورته ورکړي او ځانګړې علمي کدرونه ورته وروزي او هغوی ته امتیازات ورکړي چې دغه ولاړې اوبه پر حرکت راسي او موږ به کولای شو چې د نورې نړۍ په څیر باندې د تحقیقاتو پر بنسټ باندې خپلې پریکړې او خپلې ستراتیژۍ عیار کړو او مخته لاړ شو.
نو استاد ستاسو پیغام د هغو محصلانو او اته استادانو لپاره څه دی چې غواړي څېړنیز کارونه وکړي لومړني ګامونه یې باید څه وي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې تحقیق تر ټولو په لومړي ګام کې علاقې ته ضرورت لري. آیا یو څوک علاقه مند دی چې واقعا تحقیق وکړي؟ که دی پوښتنې ته دی مثبت یا دا مثبت ځواب له ځان سره لري، دویم ګام کې تر ټولو مهمه دا ده چې هغه باید مطالعه وکړي. مطالعه چې متاسفانه زموږ په تحصیلي سازمانونو کې زموږ په پوهنتونونو کې او په ټول کې زموږ په ټولنه کې یو د پامه لویدلې کار یو د پامه لویدلې ارزښت دی. په داسې حال کې چې په ټول په نور نړۍ کې د ښوونځي د دوران څخه زده کوونکي دي ته تل کېږي چې څنګه مطالعه وکړي او څنګه خپل ذهن د مطالعې د لارې راښه کړي او څنګه د خپل خوښه مطالعه وکړي. چې په ټولو مهمه دا ده کوم کتاب، کوم مجله، کوم اخبار د خوښیږي چې هغه پیدا کړي او هغه ته لاسرسی ولري او مطالعه وکړي. مطالعه باید حتماً وکړي. مطالعه د یو محقق لپاره داسې ده لکه اکسیجن. که یو محقق مطالعه ونه کړي او ژوره مطالعه ونه کړي او تحلیلي مطالعه ونه کړي او هدفمند مطالعه ونه کړي، زه فکر کوم چې د په خپل هدف کې تر ډیره پورې بریالی کېدای نه شي. نو مطالعه د یو محقق لپاره په خپل برخه کې زه ځینې کسان وینم زموږ په ټولنه کې دوی د طب ډاکټران دي او دوی په ادبیات کې لګیا دي مطالعه کوي، داستانونه لولي، شعرونه لولي، شعرونه تحلیلوي. دا موږ مطالعه ویلای شو، اما دا هدفمند مطالعه نه ده. مطالعه
دا زوکی کارونه دي یا هابی ده؟ نو
دا زوکی،
بله.
او دا دیتا زه په همیشه تفریحي مطالعه نمور کومه، دا زوکی مطالعه ستاسو یادونه وکړه. دوام قدم کې مسلکي مطالعه ده. مسلکي مطالعه هغه ده چې په خپل برخه کې مثلا ځینې لیکنی یا ځینې جورنالونه یا ځینې کتابونه لولي، اما ډیر جدي نه دي. خو کدی غواړي چې تحقیق وکړي په هغه باید د دوو پورته پړاوونو څخه راتیر شي، هغه هدفمند او جدي مطالعه ته راشي. د هدفمند او جدي مطالعه د لارې دی کولای شي چې تحقیق وکړي او ښه تحقیق وکړي. په دې معنی چې مثلا دی غواړي په کومه برخه کې کنه وکړي. کدی مثلا دی د طب ډاکټر دی، آیا دی غواړي چې د زړه په برخه کې یو تحقیق وکړي. دی باید یوازې هغه کتابونه ولولي چې د زړه د هغه د زړه د هغې ناروغۍ په اړه لیکل شوي یا هغه مضامین یا هغه ژورنالونه یا هغه لیکنې ولولي چې د هغې مثلا د زړه دوالونو د بندش په برخه کې لیکل شوي. دې ټول هدف د مطالعه باید په دا برخه باندې متمرکز کړي. دا په دې معنی چې یو خو به د وخت نه ضایع کېږي او بل به دا چې د دې انرژي به نه ضایع کېږي. که دی هر څه ولولي د زړه په باره کې خو هغه د خپل هدف وړ برخه ولولي یو وخت دی نه هیلې کېږي او انرژي بې ځایه مصرفېږي او د تحقیق څخه دې کېدای شي پر شاسي او نور ونه هڅول شي چې مخته ولاړ شي. نو هدفمند او جدي مطالعه د تحقیق تر ټولو تر علاقې وروسته تر ټولو مهم ګام دی. دوام دادی چې دی باید د اړوند تحقیقي ادارو او د اړوند تحقیقي موسسو که هغه په کور دننه وي که په ګاونډ کې که په نړۍ کې هڅه وکړي کوشش وکړي د هغو افرادو سره د هغو د مرکزونو سره ځان وصل کړي د هغوی په بحثونو کې د هغوی په ډیبیټونو په مناظرو کې برخه واخلي د هغوی ویډیوګانې وګوري د هغوی کتابونه تېره تحقیقات وګوري او بیا وروسته ورو ورو خپل په تحقیق باندې پیل وکړي او د هغو سره په همغږۍ د هغو سره په د هغو معیارونو په کتو سره خپل هم عملا پیل وکړي او تحقیق ولیکي یا تحقیقي مقاله ولیکي او دا چې وروسته خپریږي او تحقیق کادونه پر کېږي یا مثلا خبره پر باندې کېږي هغه وروسته خبره خو دغه درې هدفونه چې یا درې ګامونه چې دي دا ډېر مهم دي.
بله ډیره مننه. او په سیمن کې قسم تاسو اشاره وکړئ د انګلیسي ژبې تر توجه ډیره پکار ده. حتی په جرمنی پښان او د چین پښان او جاپان او د فرانسې پښان هیوادونو کې چې خپل ژبې هم ډیره پیاوړي ژبې دي هلته هم 80% تحقیقات علمي تحقیقات په انګلیسي کوي. ژورنالونو کې چې کوم علمي مقالې خپریږي انګلیسي دي. بیا هم دانش صاحب لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي نه د دانش صاحب ټلیفون د اصل قطع شوی دی. استاد مخکې یو اوریدون کول چې اوس مدرسو ته توجه ډیره ده، دینی علومو ته توجه ډیره ده، حتی د تحقیقات په دې برخه کې هم ډیر مهم دي. د فقهي یا قانوني مسایلو هلته لاره هوارولی شي. که موږ وګورو په دې برخه کې کوم کار چې فرضاً په مصر کې شوی دی، ایران کې شوی دی یا نورو اسلامي هیوادونو کې شوی دی، زموږ په وطن کې خو فکر نه کوم چې هغه سي کار دی، هغه سي خو نه شي. ډیر ډیر معمولي کار هم زه فکر کوم چې نه دی شوی. که څنګه؟
بالکل زه منم د انګلیسي مبارک غواړم چې خپل فیصله سره د لومړی دوالي یو خاطره در سره شریک کړم. کله چې زه په د انګلیسي په کورس کې وم هلته به مې انګلیسي زده کولو دا پوښتنه به استادانو یا مثلا هغه معلمانو زیاتره مطرح کول چې ته ولې غواړې انګلیسي زده کړې. زموږ جواب موږ ته د سره ښودل شي و موږ کېدای شي هغه وخت دوبره دغه نه درلوده د فیصله ورچا چې موږ دا جواب وای خمر او دې دی چې د انګلیسي نړیواله ژبه ده او د نړۍ سره د خبرو کولو ژبه ده. نو دا واقعیت په هر هیواد کې چې هغه د خپل ژبې ترڅنګ هغه ته ارزښت ورکول په پونتونونو کې په هالند کې مثلا په ټولو پونتونونو کې هغه تحقیقات ټول په انګلیسي کېږي، لیکنې په انګلیسي کېږي او مکالمې په پونتونونو کې خبرې مناظری چې دی علمی مناظری ټول په انګلیسي کې موږ انګلیسي دا کوم ژبه یې خوشوي یا نه خوشوي دا یو نړیواله ژبه ده او د تحقیق ژبه ده. زه په دې باور یم ځکه ټول علمی منابع چې دی هغه اول په انګلیسي کې لیکل کېږي وروسته نورو ژبو ته ژباړل کېږي. دوامه خبره دا ده چې تاسو د فقهي مسایلو یادونه وکړئ چې په هغه برخه کې هم تحقیق نه دی شوی. د بعد مرګ موج لکه د نورو اجتماعي ستونزې څنګه یو لو ستونزې دا لرو چې موږ په خپل دین باندې په خپل ژبه باندې نه پوهېږو. موږ ته دین په عربي باندې راځي او سعودي او راشدل سعودي موږ ته هیڅ کله دا فرصت نه جره کا سوې چې مثلا موږ هغه سپیشل کتاب چې موږ مانو باندې درو هغه په خپل ژبه باندې دغه ترجمه ورولو کچون فقها په دې باور دي چې ترجمه د عربي متن پرته نیمګړې ده او اجازه نه لري نه په یوه ځل خپل څومره منطق لري خو په هر صورت زه احترام ورته لرم اما موږ ته ولي په مکتب او په دا مدرسه کې چې بیخي هغه د دینی علوم هغه هسته دغه ده خروشنده او خوټېدونکې ګرمه هسته د دینی زده کړو ولې موږ هلته دا فرصت نه پیدا کوو چې په خپل مورنۍ ژبه باندې د قرآن شریف په معنا باندې پوه شو چې دا آیاتونه څه معنا لري او بیا د هغو باره کې فکر وکړو چې دا څومره د ستر حقیقت ده.